السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوی بل خبرونه ته ز احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو، په دې یو ساته خبرونه کې به د عفو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 200,000 ښیي تاسو ته وړاندې کوو. همداراز له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه له وروستي امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر مسافر یرغمل کړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه ښار د وسلوالو حمله په شا تمبولې. او د عراق په فلوجه کې د حکومت عملیه د داعش له مقاومت سره مخ شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 تیار غمل شوی مسافرو لډلې 150 خوشی کړي او 15 تنه یې لا معلوم ځای ته بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافرو د څلورو موټرو سپرلۍ وي چې له کابل کندوز ته روانو. د کسانن سهار وختي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتپی سیمه کې له موټر ښکته کړای سوي دي. ښاغلی اکبري زیاتوي چې په یو بل پیخه کې وسلوالو د یو پخوانی سیمه ییز پولیس په ګډون شپږ ملکیان وژلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول سوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلی حیات الله پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، څو دغلته پټ شوي وسلوال وباسي. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس ویلي و که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لښکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. ښاغلی حیات د لښکرګاه د سقوط په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې او ویې ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي. په بند ځای کې دښمن پټ شوی، ځانګړي ځواکونه او امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسي او د هغې ځاینه وباسي. د لشکرګاه سکوت هیڅ اصلا تصور نه کېږي او تر هغې پورې چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه ژوندي وي، د دو والي ژوندی وي او دلته زموږ ولسونه ژوندي وي، لشکرګاه به هېڅکله سکوت ونه کړي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرژوبله تر دې دوه چنده لوړه وګڼله او ویې ویل د لومړني معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تر 70 وزیات ټپیان دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړي د خبرې پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د لیدنې او په لیدنه کې د اذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیه کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او د ټپیانو د معالجې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی غورځنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې او قفقاز حوزې د یو شمېر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې موخه تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري راجذب کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقه مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. د مهر خبری آژانس تر راپور له مخې جواد ظریف چې په ایران کې پانګونې ته د اروپایي هیوادونو د هڅولو په نیت اروپا ته سفر په تللی د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي د لویدیز بانکونو له ایران سره له راکړې ورکړې له همدې عمله ډډه کوي، ځکه ښایي د امریکا له ډاډ سره سره له هغو بندیزونو ریږي چې تر اوسه نه دی لري سوي. ظریف له متحده ایالاتو د دې ژمنې غوښتنه وکړه چې هیڅ بانک به له ایران سره د معاملې په خاطر نه جریمه کیږي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پولین ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د پولین لخوا د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د تجارتي معاملو ژمنه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په 2014 میلادي کال کې دا رقم یوازې 50 میلیونه ډالر وو. راپورونه وایي د عراق په پوز پر فلوجي ښار کې چې د داعش ډلې یو پوخ مرچر ګڼل کیږي د یرغل پر مهال له مقاومت سره مخ شوي دي. د عراق مځکنیو ځواکونو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ پرون سهار د فلوجي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجي یې کلا بنده کړې. په عراق کې د ایران پلوه شویه ملیشو قومندان ابو مهدی المهندس پرون له علاقه خبری چینل سره په مرکه کې وویل چې د داعش وسله وال هر خوا تر محاصرې لاندې دي.
ټول منطقه الفلوجه
دی وی فلوجه او شاوخوا سیمې اوس له هرې خوا له ختیځ شمال او لویدیځ څخه محاصره دي. ښار به تسلیم سي. د داعش وسله والو تېښته پیل کړې او د هغو کورنۍ او ملکي وګړي هم له ښاره په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دهلیز پرانیستی دی.
په داس حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي د پایتخت په بغداد په شاوخوا سیمو کې هغه به میچاودنو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستي تر شلو زیات کسان وژلي. باور دی چې په فلوجه ښار کې به د داعش شاوخوا 200 وسلوال او 50,000 ملکي خلک ایسار وي. د ښار چې تر ډیره وګړي سنیان دي د پایتخت بغداد په 1 کیلومتري کې پروت دی او د 2014 میلادي کال له جنورۍ میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې ولکه لري. او راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې د نن وویل ګمان کیږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړي وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه 2 ځلې بمباري شوي او څو سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه شوی. د فعالانو یوې ډلې ویلی دی چې پر دې روغتون په بمباری کې 10 کسان وژل سوي خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکی دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباری کې 10 کسان مړه او ټپیان سوي دي. د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند ورستي خبرونه
زموږ غاګله ازادي رادیو اورېده د خبرونې په دوام کې. د افغانستان سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو وګړو شمیر 2 چنده شوی. په هلمند کې له درنو جګړو وروسته 13 شپه په کراری تیره شوه. د هلمند له والي سره مو د دې ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
دومره چې د هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي. موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
د بلوچستان ایالت هغه وزیر چې په زور د افغانانو د ایستلو غوښتنه یې کوله ازادي راډیو ته ویلي چې خپله خبره یې بیرته اخیستې. په نور موضوعاتو کې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سرو وسلوالو او طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
نور راپورونه هم لرو. تاندې څنګې او د خځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې او ری پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د هغو کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر 2 چنده شوی چې په سیمو کې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښې دي. د عفو نړیوال سازمان وایي د مهال 1,200,000 افغانان په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوي. د بښنې نړیوال سازمان په دې اړه نن یو راپور په ډاګه کړی چې تفصیل یې اجمل اند وړاندې کوي.
زما ماشومان ممکن دې ژمي کې مړه شي. د بې ځایه شوو کډوالو په وړاندې د افغانستان ماتې شوي ژمنې دا د بخنې د نړیوال سازمان د هغه رپورت سره لیک دی چې د افغانستان دننه د بیزای شو کډوالو د وصیت پاړه خبر کړي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې دننه د بیزای شو کډوالو شمیر 1,200,000 کسانو ته رسیدلی چې تر دې د مخکې مودې په مقایسه دوه چنده زیات شوی. په دې رپورت کې موندل شوی چې په افغانستان کې دننه بیزای شوی کورنۍ مناسبه سرپناه نه لري، د خوړو او د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر چمپا پاټیل د دې رپورټ خپرېدو په درشل کې ویلي، په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړۍ پاملرنه اوښتې ښکاري، موږ د هغه خلکو ستونزمن وضعیت له یاده ایستلی چې په کړکیچ کې مخکیل پرېښي. په وروستیو څو کلونو کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې تودې شوې، ګڼې کورنۍ اړ شوي چې د جګړو په سیمو کې خپل کورونه پرېږدي او د سرونو د خوندیتوب لپاره نسبتا امنو سیمو ته دننه په هیواد کې کډه شي. یوازې د 2014 کال په اړه چې لاله نمایي هم نه دی وخته د خبرو پر مهال د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي اولف بلومکوست وویل، یوازې د 2014 کال په لومړیو څو میاشتو کې تر 30,000 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. که چیرې موږ دا په ورځو ویشو نو ویلی شو چې هر ورځ 1,000 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو کډه شوي. دا راپور په هرات، کابل او مزار شریف کې د کورنیو بیزای شوو کډوالو په کمپونو کې د سل بی کوره شوو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په رپورت کې د افغانستان دننه د کډوالو د کمپونو وضعیت ناوړه ګڼل شوی او وایي چې د کډوالو د شمیر په زیاتېدو د کمپونو وضعیت هر ورځ له بده بدتریږي. د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکی بلومکوست وایي، دی وایي دا واقعا داسې د هغه خلک چې یو ډارونکي وضعیت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي پر بل داسې وضعیت اوښتي چې هغه هم ډارونکی دی، ځکه هیڅوک نشته چې دوی وساتي یا د دوی بشري حقونه وساتي او یا ورته هغه پوره او بشپړې مرستې برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. دا بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې د بیزای شو افغانانو ستونزې پر هغه سربېره زیاتې شوې چې افغان حکومت پرله پسې ژمنې کړې چې وضعیت به سم کړي او د کورنیو کډوالو سره د چلند لپاره به یو نوې پالیسي عملي کړي. ښاغلی بلومکوست ویلي، د کورنیو کډوالو د ستونزو سره د چلند په برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرچینو، ظرفیتونو او داسې متخصصانو ته اړتیا لري چې رغنده پالیسۍ عملي کړی شي. د نوموړي په وینا، په دې وزارت کې د مالي فساد تورونو هم دننه په افغانستان کې او هم په نړیواله ټولنه کې ډیر کسان دې ادارې ته د منابعو له برابرولو ویره ولیدي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بیزای شوو کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره ډیر څه وکړي او همدارنګه د بیزای شوو کډوالو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ د عملي کولو لپاره د مسلکي کسانو پرامخته کولو او د سرچینو په برابرولو زور واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بلومکوست ویلي دي، کورنۍ بیزای شوي افغان کډوال دا وس نه لري چې د ځینو نورو په شان هیواد پرېږدي او یا قاچاقچیانو ته پیسې ورکړي چې چیرې بل ځای ته ولاړ شي. د ده په وینا، دوی رښتیا هم له بېوزلو بېوزله او له بېوسو بېوسه دي.
د افغانستان د کورنیو بېځایه شویو د ستونزې په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل. که تاسو د کورنیو بېځایه شویو کډوالو د ستونزې د حل او د هغو د بشري حق د خوندي کولو لپاره کوم نظر لرئ، نو خپل پیغام د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي، موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هلمند ولی حیات الله حیات وای لشکرګه خرته نږدې سیمو کې د وسلواله مخالفینو بریدونه په شاتم بول شوی او اوس هلته جګړه پای ته رسیدلی. خغلی حیات تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې هلمند ته ځنګړي ځواکونه رسیدلی او د محل په هغو سیمو کې چې وسلواله برید کړی په تصفیوي عملیاتو بخود دي، څو که هلته پټ شوی وي نو دوی به ومومي او و به یې نیسي. له دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس رسنیو ته ویلي وو که اضافي ځواکونه دې ولایت ته ونستول شي ممکن لښکرګاه ښار سقوط وکړي. اجمل اند د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لښکرګاه د امنیت په اړه معلومات ورکړي.
من په دا وروستۍ کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجی په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان یې او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د من د امنیت او د مقابلې توان نه لري یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تیرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې چې شپږ سوه یو سړک ورته وایي په دې باندې یو څو ځایه دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړه او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي. ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د من هم سربازان شهیدان شوي یو څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لښکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات، د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
موږ په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو. ولې په دې کې شک نشته ده چې د موږ په مارجه کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت وو. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نغښتي وو چې د نږدې ولایتونو کې وکولای شو باید ځانګړي ځواکونه راورسیږي، قومندو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو لپاره مرسته وکړي، نه دایمي، ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن د موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی تهدید موجود ده هغه ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لرې؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي دا دوه ورځې په اړه رپورټونه ورکول کېږي او په رپورټونو کې بېلابېلې شمېرې راځي.
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعا د 30 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمېره به وروسته د هغې نه معلومېږي چې موږ هغه سیمو کې ضروري اخلال وجود کړی وو کاملا پرې تصفیه کړو. په سیمه کې د دښمن ډېر جسدونه پاتې دي چې کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند ولی حیات الله حیات و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې. د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له هم د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان سړکونو ته راوځي او سوداګر او د دولتي او مرستندویو ټولنو کارکونکي له موټرو ښکته کوي او تښتوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کندوز تخار او د کندوز بغلان د لارې امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په ډاډه زړونو د کندوز ګاونډیو ولایتونو ته تګ راتګ وکړی شي. د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز د اوسیدونکو او موټر چلوونکو د خبرو پر بنسټ اوس مهال هغه لوی لارې چې د کندوز ولایت له تخار همدارنګ له بغلان سره نښلوي د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې له کبله یې دولتي چارواکي او شتمن خلک پر دغو لویو لارو باندې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. د کندوز ولایت څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
لوی لارې ډېر امنیتي خراب دی، بعضې دولتي کسان خو هېڅ رفت و آمد نسي کولای، ورځ کې شاید څلور دفعې پنځه دفعې د سړک ته وځي، چک پوینټ کوي، کسان کته کوي له موټر نه. دولت نه غوښتنه دا ده چې دې لارو ته لږ زیاته توجه ولري.
عمومي لارې، عمومي سړکونه یو ولایت بل ولایت له وسلوي او مرکز ته وسلوي، دا ناامنه سیمې دي. مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي، دولتي چارواکي او څوک جاران دی دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي مړه کوي.
په ورته وخت کې د کندز د مدني ټولنو فعالان هم د کندز څخر د لوی لارې د امنیت د نه خوندیتوب له کبله سر ټکوي او وایي چې وسلوال طالبان پر دې لوی لارې کې د امنیتي پوستو ترمنځ موټرونه تلاشي کوي او خلک له موټرو څخه کوزوي. یو تن مدنی فعال عزیز الله په دې اړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
وضعیت شورا نگران کننده هست، یعنی در بین دو پوسته اجنا و تضمینی وجود نداره، مخالفین میتونن هر لحظه
د لویو لارو وضعیت ډیر خراب دی. طالبان سړک ته راوځي او د امنیتي پوستو په منځ کې موټرونه تلاشي کوي او هغه امنیتي ځواکونه چې د لویو لارو په اوږدو کې موجود دي هغوی له خپلو پوستو بیرون نه راوځي. بل خواته د کندز د امنیت قمندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساپی بیاوی دوی د کندز تخار او د کندز بغلان د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغو لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي.
کله ناکله کیدای شي چې دښمن دی راووځي، موږ ګزمه هم لرو په دې لاره کې، نو نور تدابیر د لارو په رابطه باندې زه ټولو خلکو ته او تاسو ته بېخي اطمینان درکوم چې موږ خپل تدابیر جدي کړي دي.
سره له دې چې د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې د ډاډمن امنیت اطمینان ورکوي، خو دوه ورځې وړاندې د کندز تخار له لویې لارې څخه د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ادارې مدیر وسلوالو طالبانو له موټر څخه کوز کړی و او له ځان سره یې بیولی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دا پروگرام په همدغه خبرونه کې واوري.
زمونږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. په کوټه کې د افغان قومي غورځنګ په نوم یو سازمان په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او د بلوچستان د ایالتي وزیر هغه وینا یې په کلکه غندلې چې وایي افغان کډوال به له بلوچستانه په زور وشړل شي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر همغه وزیر چې آزادۍ رادیو سره چې دا وینا یې کړې وه، آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د زور ایستلو خبره په احساساتي حالت کې کړې وه او خپلې هغه څرګندونې بیرته اخلي. خو نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د وتلو غوښتنه یې پر ځای ده. د آزادۍ رادیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه په یو راپور کې نور تفصیل اوروي.
د دوشنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته د افغان قومي غورځنګ په نامه سازمان یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر هغه خبره یې پکې وغندله چې څو ورځې وړاندې وویل که افغان کډوال کډه نسي نو د بلوچستان خلک به یې په زور وباسي. مظاهره چانو د سرفراز بوکټیا او ایالتي حکومت په ضد شعارونه هم ورکړل. د افغان قومي غورځنګ مشر احمد خان وایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د پښتنو پر خاوره میشت دي او هیڅوک حق نه لري چې په زور له پاکستانه د دوی د ایستلو خبره وکړي. احمد خان وایي افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته په خپله خوښه په تدریجي ډول افغانستان ته کډه کیږي. خو وایي ایالتي وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د ټولو افغانانو سپکاوی کړی چې وایي کډوال به په زور له بلوچستانه وباسي.
وزیر داخله سرفراز بوکټي یو څو ورځې د مخه د پښتانه افغان قوم خلاف یا عرض سرایی کړی ده، د هر چا په خوله چې کړی ده، موږ د دې خبرې غندنه کوو، موږ د دې خلاف بالکل دا مظاهره کوو، دا احتجاج کوو، دا خلاف موږ دا خبرې کوو چې دوی دا خبره واپس واخی. هر څوک چې دلته کډوال دی، هر څوک دی افغان دی، زما ورور زما په وطن کې وسیږي، په جنوبی پښتونستان کې وسیږي، چې د افغانان کور نن جوړ سي، افغانان په خپل لپاره ځامندي باندې ځي، دا د اقوام متحده دا فیصله ده.
د بلوچستان گورنر یا والی محمد خان څخه د سې شنبه په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې که په افغانستان کې بشپړ امنیت وای نو افغان کډوالو دلته یوه شپه هم نه کوله. وایي څوک حق نه لري چې دوی په زور وباسي، خو چې وخت یې راسي دوی به په خپله خوښه ټول خپل هیواد ته کډه سي.
نو اخیری خوب دی چې هلته امن او امان راشي، اخیری خوب دی دا هغو خپل وطن دی، هغه بابدی او جب نه چې دا هغه دی دا راشي، د تک وخت راشي دوی به ځي په مخه دې شي.
د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر خپلو هغو خبرو اعتراف وکړ چې وایي په زور او په بې عزتۍ د افغان کډوالو د ایستلو خبره یې په احساساتي ډول کړې وه او خپل هغه کلمات بیرته اخلي، خو وایي پر هغه خبره بیا هم ټینګ ولاړ ده چې افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته کډه شي.
کچھ لوگ اس کو ایتھنک رنگ دے رہے، افغان ریفیوجیز صرف پشتون نہیں ہے،
ځینې خلک دې ته نژادي او نسلي رنگ ورکوي. افغان مهاجرین یوازې پښتانه نه دي، بلوچستان هم دی، ازبک، تاجک او هزاره هم دی، ایرانی مهاجرین هم دلته اوسیږي. موږ غواړو چې دوی ټول د کډه شي. زه فکر کوم چې نور باید دوی په عزتمنه توګه ولېږل شي. دوی زموږ میلمانه وو، موږ ډېره موده واوسول، نور بس دی. که مرکزي حکومت دوی دستي خپل هیواد ته نشي ستنولی، نو لږ تر لږه تر خپلو کیمپونو دې محدود وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د مې د میاشتې پر یوویشتمه او دوویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه غونډه کې سپارښتنه شوې چې افغان کډوال دې تر 2000 میلادي کال پورې په پاکستان کې پرېښول شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت لا په دې اړه کومې موافقې ته نه دی رسېدلی او د جون د میاشتې په پای کې د افغان کډوالو د اوسېدو هغه شپږ میاشتنۍ موده هم پای ته رسېږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړې وه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
یو شمیر افغانان چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي، له حکومت څخه غواړي چې له هغه هیواد سره تفاهم ته ورسیږي او د تورخم له لارې د ویزې په اړه وضع شوي قیودات حل کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی هر ورځ پرته له کومې ستونزې افغانانو ته ویزې ورکوي او له دې اقدام نه یې هدف د دواړو هیوادونو ته د ورانکارو د تګ راتګ مخنیوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
په دې اقدام د پاکستان ټینګار چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته له ویزې پرته د تورخم له لارې څوک پاکستان ته نشي اوښتلی، ګڼ شمېر مسافرو توند غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي چې دغه کار دواړو خواوو ته مالي زیانونه اړوي او دا به د پولې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې زیانمنې کړي.
ننګرهار دی، ننګرهار والا باید بې پاسپورټ وي، که پاسپورټ والا یار وي باید ټول باید پرېږدي، ځکه مریضان خلک لري، سل مشکلاتونه لري، خلک باید لاړ سي وراسې.
زه فواد اکبری ما، ډېر افغانان دي کېدای شي پاسپورټ او د شیم ته لاسرسی ونه لري او ډېر مریضان اخوا ته د پولیسو څخه تیریږي، او په دې کې د خپلو چارواکو څخه هم دغه هیله لرم چې د دې په باره کې سره جدي خبرې وکړي تر څو چې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا نه شي.
لس ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې د ورانکاریو او ګډوډیو د مخنیوي په هدف د رواني میاشتې له پای ته رسیدو وروسته هیڅ افغان بی ویزی نشي کولی چې د تورخم له لارې پاکستان ته واوړي. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په صفري کرخه د پاکستاني ملیشو د نظامي تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام نوموړي هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ هیڅ تاثیر نه لري او د پاکستان سفارت او قونسلګرۍ هر ورځ په افغانستان کې 2500 افغانانو ته ویزې ورکوي.
دا اوس هم ستاسو ټولو دویم کور دی، نه تاسو چا منه کړی نه انکار شته. قانوني شکل مونږ زګه وایو چې ګوره دې کې داسې خلک شته چې ملیټنټ شته چې هغه ځي راځي، هغه باندې څه چک نشته. نو مونږ دا غواړو چې دا یو ډاکومېنټډ یو قانوني شکل ولورکو چې داسې کم کم خلک چې هلته ورانه کوي یا دلته رئیس ورانه کوي چې مونږ هغه خلکو لارې بندې کړو.
د تورخم پوله یو له هغو څخه ده چې تر ډیره د خلکو تګ راتګ او د افغانستان او پاکستان سوداګریز مالونه پرې وړل او راوړل کیږي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو هغوی له څه ویلو نه ډډه وکړه. په همدې حال کې سیاسي کارپوه استاد عبدالرحمن درد ازادي راډیو ته وویل چې امکان لري دغه هلې ځلې د ډیورنډ د کرښې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کولو په معنا وي.
په خبر کې د ډیر افغانو ناروغانو همدارنګه د افغانانو د ډیر تګ او د همدوی د تجارانو د ورتګ دغه ډیر عوایدو چې هغوی د لاسه ورکړل، نو دغه عوایدو د لاسه ورکول د دغه ولسونو زورول د دې ولسونو په منځ کې چې یو نسبي فراخ رامنځته کول اندازې فکر کوم د دواړو ولسونو لپاره په زیان دی، او موږ هیله لرو دواړو حکومتونو چې داسې یو بدمرغه پرېکړه نه کوي.
افغان سیاسي څېړونکي ښاغلی درد وایي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو ناوړه اغیز ولري او کچیر پاکستان له خپل دغه اقدام څخه خلاص وانخلي د افغانستان د خلکو ذهنیت به د پاکستان د حکومت په وړاندې له بدو بدتر شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
شفیع الله لیلی زای د کندهار لیکي هغه کورنۍ چې بے ځایه شوې دي اکثرا د ملي اردو د درنو وسلو او توپونو له کبله بے ځایه شوې اوس نه پوهیږي چې پر چا فریاد وکړي. عبدالقادر سعادت د هلمند ولایت څخه لیکي چې د هلمند سنگین د ولسوالۍ مهاجر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکمت حماس له هلمندلی کې د هلمند له نادلی ولسوالۍ او د مرجې اوبخې نادلی او نهر سراج ولسوالیو څخه زیاتې کورنۍ چې بې ځایه شوي دي عجلو مرستو ته اړتیا لري. او شفیع الله زابلی له زابله لیکي حکومت دې له بې ځایه شویو خلکو سره مرسته نه کوي بلکې د جنګ مخه دې ونیسي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 یرغمل شویو مسافرو له ډلې څخه یو شمېر خوشي کړی دي. د هلمند والی هیئت الله هیئت وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شاتم بولی دي او اوس دغه جګړه پای ته رسیدلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغانانو ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقې مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. راپور نوای د عراق پوز پر فلوجي خار چې داعش د یو پوخ مرچت ګڼل کیږي د یرغل پر مهال له مقاومت سره مخ سری. او راپور نوای چې په سوریه کې د وسلوال مخالفو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، مخکې مو په همدې خبرونه کې د هلمند دیوالی حیات الله حیات سرګندونه واوریدې چې وای لشکرګاته په نږدې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حمله اوس په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې. د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې مو هم واوریدل چې تیر شپه په لشکرګاه کې قراری و او د جګړو راپور نه دی ورکړل شوی. شیبه مخکې د هلمند ولی حیات الله حیات په یو مطبوعاتي غونډه کې خبريالانو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای هم د غونډې ته ورغلی و چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی. دای صاحب، د والی په خبرو کې مو نوی څه پیدا کړل؟
تکل صاحب سلامونه. والی په خپلو خبرو کې د هلمند خلکو ته خاص ډول د سرګاو کېدم کې داډ ورکړ چې د ولایت او اړوند ولسوالیو کې د پاتہ سیمو د سکوت مخه نیولې ده او هغه ول چې دا ولایت پاتہ سیمو تاسو نو څه پاتہ سیمو ټولنې کې څه پاتونه کې او دا وسنی رافیل سیلی جنگونه او وسوال بردنه په مرکزی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د سپر ډیر له څنګه د خنجر د عملیات سره تړلي بردنه وبلل چې د والی په خبره وسوال غواړي پر نور سیمو باندې فشار واچوي او په سیمو کې د وسوالو طالبانو د د مرګي عملیات په پرستی پر څرګر لاندې راغلي سره خلاص شي. والی په دې نو شمو کې د وسوالو د مرګي د ارکان هم ورکړل. د ول چې تیر شپه په بریج کور سوالې کې د چار کوټې په سیمه کې چې د بار باندې مشهور دی افغان دنګور دنګورو ټاپه وغلې ده. د طالبانو په مرکز باندې درې ډیرش تنه وزیلې دي او چې زه برید کې اته وسوال له تنظیم یو ورته ځنګیر ځان تر جوړ کې په مجموع کې د طرفات په مصالحه باندې چې کله د هلمند ولایت لا خبرو کړو چې البته والی د ډنګورو نو کتابات او خاص ډول د کوماندوي ځواکونو د رسېدو خبر ورکړ چې د کندهار نه د هلمند ډېر سیمو ته نږدې سیمې دي. هغه ته ځینې کتابات د نادلي ولسوالۍ د شاول سیمو ته تلل، کرګا په غرب کې موقعیت لري او د سختو برجونو شاید ورسېدلي دي، او ځینې ضربتي کتابات هم د نارسراج د الکوزو شاخص او هغه سیمو ته چې په دې تیرو دوه ساعتونو کې په سخت حالت رسېدلي دي.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند د ولی حیات الله حیات د څو شیبو مخکې څرګندونو په اړه معلومات راکول. د لشکرګا ښار کې له پرونیو جګړو وروسته د هلمند ولی نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې 113 وسلوال طالبان وژل شوي او په یو مورد کې 11 کسان ژوندۍ نیول شوي دي. قدر منوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نن به هم نور تفصیل اوریدای شي. خدای دې د خبرونو په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه واوري. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خپریږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نیټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللي نړۍ پسې ورسوي.
موږ د هغه د نیټپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ اورګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دوه ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شیان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه 1% هم کار نه راځي. په دغه کوم سطح چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې نه داسې کسان نشته په افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نیټ پای ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلی بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېر اسانه شوې. یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې له پرمختللي نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلی حصہ وګرځوي. دوستانو دا اداره له نږدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژۍ په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو محصلین دپاره د معلوماتي سکتور را کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي، د دوی د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست، ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري.
چې هغه چې دی په ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي، نو دې خاطر د دې د مخنیوي دپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې د اقل هغه منفي اغېز یې کم کړو، موږ دې کې هم فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي، چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویب پاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبره چې ماشومان اوس ورځې کې ډېر لاسرسی لري موبایل ته، په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده. ته کوی چې د هر چا سره تماس ونیسي، ایا ستا ماشوم تاسو غواړي هر چا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې تا لیدلی دي، کوم عکسونه دې لیدلی دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی، ویبپاڼو ته ورغلی، ته چیز ځین زده کړي دي؟ مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې هغه کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دا غشي نه دا د مینو پر رو د پاره ډیر مهم شی دی. خلک ورته متوجي نه دي، خو دا ډیر بد اثر لري د ځوان پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو، ما ویل ستاسې ډیر تمرکز د کمپیوټر ساینس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسې په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ، او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټیکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د ده په قول،
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بېکاره پاتېږي، یو دلیل یې دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دي دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته، صحیح دی، سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو، دوی دوې میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کوډزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې پر ځای ته به عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوي راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي، هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ، پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده، او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجې نه تر څلورو
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاوره. ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي هلالي وویل، زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلي وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمن دی، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یوه روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلې او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفانه چې دغه شاخ کې او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده. چې نت په یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نت لینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد هم دغه ده چې پوهنتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو سره باید کینی او داسې یو کریکولم جوړ کړي چې حداقل د بازار ځواب ورکړي، او په اصطلاح څه چې بازار کې کار ده هغه باندې ډېر فوکس وي. موږ داسې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیلډ کې ځکه موږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه موږ ته مهیا نه وو، نو ځکه ده چې موږ خپل رشتو نه ډېر شاته پاتې یو. نت په غونډې کمیونیټیز کې یا اجتماعاتو کې چې تر څو موږ ګډون کوو، او امید شته چې خپل رشته کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحید ساپی نظرونه مې هم وپوښتل. دوی ویل،
6 سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپکاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساينس په هندي څخه فارغ شوم. کافي ترانه هیر شوې دي. په دې ټولګه کې د ګډون په مرسته مې هیر شوې چې بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نت په د غروزنیس کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار لغښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم. چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریئل لایف کې هغه 100% هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم، موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولی ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغه سی شارپ کې کار نه دی کړی، ولی اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډېر زیات دی. هر چیرته چې لاړ شو د دې ضرورت دی. کار زمينه ډېر تبا سایه دی. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې داسې کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم سي په ډېر لوړ فیس، دلته نو فیس ناخلي. موږ خو ډېر زیات خوشاله.
د نت پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نورو ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي پخوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښه دی، خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کړي، دوی ته ټریننګونه ورکړي، خو تر اوسه نه و سوی. موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجی ایف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ننګونه راکړي دي. دوی د غواړي چې د افغانستان دغه نور چې کښته ممالک دي، دوی څخه افراد ولیدو وویني، هلته دوی سره خبرې وکړي. نو دې طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړي ځوانانو ته چې دوی ولاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شیان په افغانستان کې دی هغه یې نه غواړي.
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو، دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې تر څنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي،
هغه ځوانان چې زما ږغ اوري، دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري. خیر دی، دا به ماته پیسې نه راکوي. دغه کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي، دوی خپل وظایف لري د ورځې، خو ټول په وړیا ډول دلته کار کوي. زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم، خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې لپاره وخت کوم. نو راست دی، ټوله د دې نیټپا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاصه ده. تاسو کولی چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ، خپل د هېوادوالو سره شریکوي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابر کړئ. موږ خپل ویب پاڼه لرو، www.netpa.org.af دا زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نیشنل آی ټی پروفیشنل اسوسیشن اف افغانستان په نامه زموږ صفحه ده. که واسه دلته تاسو راسي او معلومات واخلئ.
بالکل همزولو، چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دی، خای بل ځای پیدا نشو کړای. نو یا بسم الله. تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره، facebook.com/tandesange. پر دې انټرنیټي پته مو هم موندل شي، pa.azadiradio.com. او که زړه مو ونو، زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه پاړه نظرونه را سره شریک کړئ، shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني په روان خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا له ګڼو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې هم واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسودې نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غره نه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمري عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته او اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، اوبه به مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند. ما ویل زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤوله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپله د ځان کته کېدل، د ولادت د بندشي، ولادت یا د ستونزمنو ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یاد دایې سره کښېني، هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کی دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واجه شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ولادت کوي، وزن یې ډیر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چدان درجې لري، اوله درجه، دوهمه، دریمه درجه. کچیر یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کینی کارونه کوي، چې کله کالی انځي خپو په سر کینی یا جارو کول چې خپل په سر کینی یا وړلم دی، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې سات کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ورسره کوي او آن خټي هم کوي. نو د همدې درنو کارونو لامل اوس تل ملا او پښې درد کوي.
ملاو مې کړی ده، بس پنډونه را چلولي دي، پټونه مړونو سره سمباسته ملا تړلې ده، ورسره پنډ منډ را چلو، ورسره لو کوو، ورسره مالون ته ملاس ماس کوو، ورسره همدا خټې مټې مې ورسره کوو. ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ، سر مم دغه سره پیدا کړ درد کوي. زه تر اوسه پورې مرزمې نه سر نه جګېدلی شم، نه خپو نه نه ملانه، ما غیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مولا چې زما خویندې نوې په کور کې دي، نو هغه ورځ یوازې ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او ترسو چې زما پلار یې ورځ ورځ د کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما قالینه پورته کړل زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه، نس به هم ډیر درد کوه. مور مې وویل چې ولې، ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډیره لاړم خو نه شو، یعنی ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولای. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د دې نجلۍ به نو وتی وي. بیا هماغه ښځه وه چې هغې زما نو یا ونیو یا پر ځای که بعد هغه نه زه د استوار شم او زه په خپل ځان پوه شم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر لا اولاده پاتې شوه.
څنګه یو ګاونډۍ ولا دې فکر کوم د میړه تذکرې ورکه ولا دې ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس اچولی د درون بکس چې کړی چې کله دې درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و، همدغه دا چې دې درون چې شی چیک کړه د دې ماشوم ځای شو، راته نن اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدي وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او پسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم سیق یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهو نه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زموږ خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دو ورځ ته پرېږدي، ځان په دې یو یا دو ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته داسې ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سره زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته ده دوی په دغه سې ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینه نه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی د باید خپل خویندو میندو سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابیږي. کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا په شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تور ته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي.
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای
تاریخ ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې موږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې موږ د اتبي سواد خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي، ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس موږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لارې نه بعض مسیجونو لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لارې نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همي صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توان لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.